اوزن کده مشال ریو په یو بل غړی کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منی وخت ورځې 3 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې غړی کې بواري په غبل کې د صدرتي کاندید عبدالله عبدالله په کمپاین برید د پاکستان د بارو چارو وزارت غونډه په شمالي وزرستان کې د خلکو په وینا ممکنه فوجي عملیات د کراچۍ وروستی حال د غیرت په نامه د وژنو پر ضد فتوا او وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه پام کوه هم لرو. خو لومړی ګولۍ استه ورزو چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې د ولسمشرۍ کاندید د عبدالله عبدالله په انتخابي کمپاین ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اتمانزو وزیرو جرګې نن د پیښور له کور کمانډر سره ملاقات کړې او د فرانس ولسمشر د دویمې نړیوالې جګړې اویامې کلیزې د دستورو پرانسته کړې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دغه دستوري ته وینا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیس کې نن یو بمی چاودنه وشوه چې هدف یې ظاهرا د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله انتخابي کمپاین بو. ویل کېږي چې دا یو ځانمرګي حمله وه چې په میرویس میدان کې د آریانا په نوم د یو هوټل مخې ته شوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال لړیو ته د دې پیښې په اړه ویل
خو یو ناکامه تورستي حمله وه. فضل خدای چې نفسر عبدالله ته هم کوم ځان نه رسیدلی او د دوی د ټیم اعضاء هم کوم خاص ځان نه رسیدلی. دوی ټول مسؤول دي. پولیس لاس په کار شوی دی. کسان چې هلته ملکي افراد ټپیان شوي وو هغوی یې شفخانو ته استولي.
اینی شاهدین وای چې بریدګر خپل ځان هغه وخت ولزو چې عبدالله د کمپاین په یوه غونډه کې له ګډون وروسته له آریانا هوټل څخه د راوتلو په حال کې وو. پاکستان وایي چې د باجوړ په پیخې افغان چارواکو ته خپل خفګان رسولې ده. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تسلیم استم ونیزي خبری غونډې پر مهال کړي. د دوی په وینا د پاکستان فوج په باجوړ کې په خپل دفاع کې کاروي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي زیات شوې ده. نن په پیښور کې د شمالي بودرستان د اوتمنزو وزیرو جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړې ده. دغه جرګه به د خیبر پختونخوا له گورنر سره هم ملاقات کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په لټکه پمنه پنګا او براتی اوسیدونکو نن مشال لوټو ویلي چې امنیتي چارواکو ورته د سیمینه د وټولو ویلي ځکه چې امنیتي ځواکونه په دغه سیمو کې د فوزي کاروای اراده لري. د دغه سیمې یو اوسیدونکو میر روخان مشال لوټو ویل دا په داسې حال کې ده چې حافظ ګل بادر څو ورځې مخکې په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج بمباری په غبرګون کې ویلي وو چې ولستې د روانې میاشتې تر لسم منیټې خوندي ځایونو ته منتقل شي. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي او هغه خلک اسلام او وطن بدناموي او په ځمکه فساد خوروي. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه لږ تر لږه دوه ښځې وژل شوې دي. دا پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې په عمران نن د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز لایسنس د 15 ورځو لپاره معطل کړی دی. دغه فیصله د پاکستان د دفاع وزارت په شکایت اخستې شوې ده. دغه وزارت شکایت کړی و چې جیو ټلویزیون په خپل خبرونو کې د قانون نه سرغړونې کړې وي. د پیمرا په نننۍ غونډه کې په جیو نیوز د 1 کروڑ روپو جرمانه هم لګول شوې ده. ملخو جیو نیوز وایي چې دوی معافي هم غوښتې وه خو د دې باوجود یو اړخیزه فیصله شوې ده. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي ویل لشکره طیبه سره تړلې شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکو وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون خبرونه توبې چې یو میاش مخکې لشکره طیبه یو وسلوال طالبان په دې تور پانسی کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. بلخوا افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو به په سولایز فضا کې ترسره شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې اویامې کلیزې د دستورو پرانسته کړې او په نارمنډي کې وډل شوی شل زره ولسي وګړو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. نن په اوهاما ساحل کې بیرغي او د امریکا نهشتم انفنتری ډیویژن په خواني فوزیان په هغه ځای او په هماغه وخت ولاړ وو چې په 1974 سربېختم کال د جون په 6 نیټه ولاړ بو. په دې ورځ ائتلافي ځواکونه په لومړي ځل د فرانس نارمنډۍ کې کته شول. په نارمنډۍ کې د ستوري ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې 500,000 ائتلافي ځواکونه نه یوازې د جنگ نقشه بدل کړه، بلکې د انساني تاریخ راتلونکي هم بدل کړو. سپینوانه وای امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشینکو د سوګن پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته 8 کسیزه پلاوی استبي. د دې پلاوی مشري د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوي او پکې د اروپا او یورو ایشیا چارو لپاره د بهرنو چارو مرستیال وزیره ویکتوریا نیولند هم شامل ده. روسیې د شام ولسمشریز انتخاباتو ساینه کړي چې پکې بشار الاسد په واک کې پاتې شوی دی. د بارونو چارو وزارت وایند الکساندر لوکاشویچ ومنله چې د جون 3 سل په سل ډیموکراتیک نول، خو وی ویل چې ماسکو د دې قانونیت په اړه د شک کولو هیڅ دلیل نه لري. نوموړي ویل دا د منلو وړ نه ده چې د ملیونونو شامیانو نظر له پامه وغورځول شي. د پرهغه هوادون انتقاد وکړ چې د شام انتخاباتي غندلی و. د جون په 4 نیټه د شام د پارلمان مشر ویل اس بشار الاسد شاوخو نه 80% رای اخیستې دي او په انتخاباتو کې 83% خلکو ووټونه چولې دي. اول څه خبر ده، عراقي امنیتي چارواکي وایي امنیتي سرتیرو در هغې رسو د مرکزی خار سماره واک بیا ترلاسه کړي چې 13 ورځ له القاعده سره تړلو وسلوالو د خار ځینې برخې نیولې وي. چارواکي وایي ځانګړو ځواکونو ته د هلیکاپټرو مرسته هم ترلاسه بوه او دوی د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوال له خار ویسه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اذن کو خبرونه مل مشال رادیو ورزل چې ګولې ازوند کول په دې غړي کې ووري.
په کابل کې د ستراتی کاندید عبدالله عبدالله په کمبین بریت کې 4 عام وګړي وژل شوی دي. پاکستان وایي فوج یې یوازې د افغانستان له لورې د حملو په دفاع کې ځوابي کاروي کوي.
معامله په داسې وخت کې خرابه شوې ده د دواړو غاړو ترمنځ چې حالات تخکیدو دي او افغانستان نو د امریکای فوجانو په وتو کې دي.
په شمالي وزرستان کې د ممکنه فوجي اپریشن لوجه په زورګونو خلکو کړي کړي دي. پاکستان علماء کونسل د غیرت په نامه وجنې غیر اسلامي ګرځولي. په کراچۍ کې د امکم د پلویانو لخوا تر مظاهرو درنو وروستو حالت عادي تر راغلي او په وروستۍ نیمایي کې د ټوکو ټکالو ونیزه خپرونه پام کوه هم لرو.
زمونږ په علاقه کې که څوک وجنې پروا نه لري، غرض درواغ ویل، غیبت کول، د بل جاسوسي کول بد کار نه دی، بس دغه ډول وطن به نه
کوي.
اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د کابل په لویدیځ کې نن یو بمی چاودنه وشوه چې هدف یې ظاهرا د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي کمپین وو. ویل کېږي چې دا یو ځانمرګي حمله وه چې په میرویس میدان کې د اریانا په نوم د یو هوټل مخ ته شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې په چاودنه کې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله ته زیان نه دی اوخته، خو موټر یې ځانمن شوی دی. په دې اړه لږ شپه وړاندې موږ په کابل کې خپلې خبریالې ناجیا ساپۍ سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
د افغانستان د کورنیو ټاکنو ته د عبدالله پر ټاکنیز کمپاین 14 شوي. د رتویان صدیق صدیقي رسنیو ته وویل چې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وویل چې ممکن د تلفاتو شمیر ډیر وي. په عین حال کې د عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین مسؤلین وایي چې برید د غرمې په شاوخوا 12 بجو د هوټل د وتلو په حال کې وو. د دې ټیم ویان فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوی 2 ساعتونو کې وژل شوي او ډاکټر عبدالله ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په 24 نیټه ترسره شي.
دا ناجیا صفای د مشرډو خبریاله په کابل کې تاسو ته معلومات درکول چې د کابل په لویدیس کې نن یو بمی 14 نو شو چې هدف یې ظاهرا د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي کمپاین وو. د دې اني شاهدانو په حواله صدا شویل چې بریدګل خپل ځان هغه وختوالو زو چې عبدالله د کمپاین په یو غونډه کې لګډون اورسته ل اریانا هوټل څخه دراتلو په حال کې وو.
دا مشال ریډیو دا
جو اسلام آباد ته پاکستان وای د باجوړ په پیخې افغانستان ته خپل خپګان رسولې او پاکستانی عسكر یوازې په خپل دفاع کې ځوابي کاروي کوي. دا خبره د خارجه دفتر ویاندې د خبری غونډې دوران کړې ده چې په اړه تفصیل د مشالېو خبريال ریاض موسی خیل درکوي.
د جمعې په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د افغانستان له خورې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو حملو باندې خفګان څرګند کړو او زیاته اکړه چې دغه لړکی افغانستان د خپل خفګانه خبر کړی دی.
تاسو پته ده تیرو لږ ورځو کې یو شمېر حملې شوې دي. موږ د معاملې په کابل او اسلام آباد دواړو کې د افغان چارواکو سره راپورته کړی ده. تاسو به دا هم یاد وي چې زموږ پوځیان یوازې د خپل دفاع لپاره کاروایی کوي او دا عمل به جاری وي.
باجوړ کې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو د حملو او د غلړ کې د پاکستانی ګیلو په حق لمو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه سره تماسونی ولو خو دوی د خبرونه ډډه وکړه. په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل د تورونو لګوي چې خورې د یو بل په ضد استعماليږي د دې په شاسوک دي او د دې ګټه چاته رسی. په دغه اړه مو د سیمېزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی چې هر کله دوه ملکونه یو بل تنیز دی راشي نو دا قسمه پیخره مخې ته کیږي. خدا به د مرغه دوه ملکونه د معاملې په سفارتي میدان د هوارولو په ځای د میډیا مخې ته راوړي. طاهر خان زیاتوي
معاملې په داسې وخت کې خرابه شوې ده د دواړو غاړو ترمنځ چې حالات تخکیدو دي او افغانستان نو د امریکای فوجان په وتو کې دي. د پاکستان او افغانستان رول ځکه زیات دی په صلح کې چې دا یو ډېر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډېر لوی رول لوبولی شي. خو ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي په دواړو هیوادونو کې چې هغوی نه غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل تنیز دي او بیا پاکستان په دې روغ جوړ کې سره رول ادا کی.
د افغانستان او امریکای ترمنځ د کېدیانو د تبادله په حق له یو تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وې د امریکای افغانستان د کېدیانو نویت جدا دي. البته د پاکستان داخله وزارت دوران دینه امریکا سره تماس کې دي چې ګونتنامو به کې کېد پاکستانی کېدیان را خوشی کړی شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوردونکو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي اپریشن لوجې په زرګونو خلکو کړې کړې دي. ل مشال له سره په خپل خبرو کې د شمالي وزیرستان خلکو ویل دي چې ځای فوجي چارواکو ورته ویل دي چې حکومت د فوجي عملیاتو شروع کولو اراده لري او دوی د کورونا فریق دي. دوی ته وی حکومت ولله هیڅ بندوبست نه دی کړو دارنګ لغیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. تفصیل سره مسعود پدی رپورٹ کرو.
د شلی وزیرستان په سیمو لټکا په منا پنگا او برات کې مشتا مسعود شبیخیل قبایلون ته په سیمه کې موجود پوځي چارواکو ویل دي چې کلی کورونا خلیقه سیمه پرېږده چرته بلوري تا کاډه وکای ځکه چې په دغه سیمه کې دوی د پوځي عملیاتو اراده لري. د دغه امر په وجه د قبایلانو یو شمېر کورانه د قطبی وزیرستان د پولیس سره نږدې د شکتو کرچخیل استابازینا او شرکیتا ور بایدلی دی. پدغا کا بایلون شه شامل یو کا بایلی ذکریا مسعود ویایی چمیش خپل پا امن وقت تیراوان خو بیا هم پا کردو مجبور کرای شو دا کورونا ولاد فصلون رزا خاپاته اوز دی رت مشکلاتو سارا مخامخ یو یو بل قبائلی میرو خان زیاتوی د شکتو یو سدونکو سید بادشاہ ویایی چې دلته راغلی را باید دلی قبایلون غریبون بے وسه خلق دی نه ځای لري نه سرپټی نه ورسره شته دی. حکومتي چارواکي دی ورته زر کې سب بندوبست وکي
لکه نصری خل شول خطر خل شول دا زنګړا شول دغه نرغلی دي متاثرین دي دوی فوج به تعمیلی دي چې میرا پرشن کوي تو سه لکه دغه دینه په هر شي ستای خل شول کورینا دي کاری دي او ارسو نو سو تا دا دای لکه کسانه دا غریبون دي در په تکلیف دي په دینا غای نشتا دای حکومت خامخا غاو د وګ ته باندې باس راغور دا وکو
د دغه قبایلانو د مشکلاتو نامه چې د سیمه نه د سینر نمائنده او په سینر کې د سفران د قائمه کمیټۍ مشر مولانا محمد صالح شاه قریشی خبر کا هغه په دا رنگ جواب وکړ
حکومت نه دا مطالبه دي چې دغه د راشن او د خیمې چې کوم انتظامات دي د سر د پټولې هغه انتظامات تر زر نظر کې ورور شوي
دا قبایلون په تمه دي چې د دې نه مخشه چې دوی د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي د اقوام متحده نمائندګون او د ځایي انتظامیه چارواکي با خامخا د دوی په لوري پام وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
څنګه تاسو وردلک یو خوا په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله یو شمیر خلکو کډې کړې دي نو بل خوا نن په پېښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیرو جرګې د پېښور له کور کمانډر جنرال خالد رباني او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسي سره لیده کاته کړې دي د اوتمنځو وزیرو د جرګې مشر حاجي شیر محمد نن مشال ډوتول دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته وویل چې پاکستان چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې
د اوتمنځو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان د گورنر او کور کمانډر سره د نننۍ جرګې په اخله مشال ریډیو ته وویل
پیژ هغه انتظامیه ته که د ارمی وا او که د سولی وا هغه ته میرو چې کومه پالیسی د میرو د حکومت وا دا پالیسی لاس کو دا وچل ده او نن د حالات جوړ نسل او خراب شول خود دی وی او جلا پالیسی چې دغه لوند نه راغلی دو سره هغه په بارک شپ میر دا نن ورځ دا د کور کمانډر او دا رنګ اغنا باد د گورنر صاحب سره په دا باندې د ټول اطمینان کوم او شاید به قبل از مشروع مې راغلی وي دغه بارک جرګادو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د بمباری روستو د حافظ ګلبادر لخوا ولسته ویل شوی وو چې د جون د لسمی نیټه پوری دی د شمالي وزیرستان نه خوندي ځایونو ته منتقل شي خود اوتمنځو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر د شورا سره مو 13 ورځ سلور غنټه په دغه موضوع خبري اترې کړې دي او دغه مشکل تر ډیره حدا حل شوې دي
مکمل سلور غنټه د شورې مکمل ټول غړي او د هارنګ د میر د عادت منځای سلور مشرون د پیوځي کښنو سي په ټول خبره باندې سلور غنټه بحث مو وکړه چې مل پاکستان خرپاول جوړول دي او د هارنګ د وزیرستان متول خرپاول جوړول دي په دغه باندې څه کوي نه راي مش پیوځي متفق شوي دا په یو فکر باندې یوشوي او دوام په وکړل چې پاکستان جوړوي او وزیرستان جوړوي او امن جوړوي د حالات نه خرابوي او دوی دا کار نه کوي او په پدې په آرام دی
ځنې نورو د جرګې مشرانو د کور کمانډر او د گورنر سره د جرګې په اخلا د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي
جزبانو نیک محمد فدا ترجمان اطمزای امن جرګا دا ظاهر خبره ده چې مخکې پرسته چکه ما هغه د تشدد نه ډکوه او زه دا وایم چې لکه څنګه حاجی شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی او زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ هم هغه کا عسکري قیادت دی او کا سیور انتظامیا ده چې هغه هم د اتوانځای دغه اخلاص ته ټیسټ نه ورسوي
زه سلیم ګل یا د سکینوم دی علاقه سره تعلق لرم مختلف خلق دا ځکه چې تحریک طالبان دوی ډالی دي او پرد کا حافظ صاحب ګلبدر چې کی مشوره دو دا ګرځېدو قسمه قسم خلق وي او ار نمونه خلق دی خو په نن وخت کې حاجی شیر محمد هغه سړی دی چې د فقیر ای پی پامل پروت دی د دغه ار ای وی ډالی دا تسلا و شو چې د سړی په خلوندې مشتا اعتماد وکړای شي
د یادونه ورلا چې پتیرو لسو کلونو کې په اول ځل د شمالي وزیرستان قبایلی اولس او قبایلی شرانو د سیمې د امن لپاره جرګې پیل کړې دي او نن د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم لیدل کتل کوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر زو کراچۍ ته د لندن پولیسو لخوا د ام کیو ام د مشر الطاف حسین د نیونې وروسته په کراچۍ ښار کې د 13 ورځو راهیسې کاروبارونه په مکمل توګه بند وو خو نن په دغه ښار کې ژوند معمول ته ستون شوی دی. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی راکوي.
د لندن پولیسو لخوا د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د نیونې په ضد د کراچۍ په نمایش څلور لارې کې د دغه ګوند د پلویانو لخوا احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دغه ناسته د جون له درېیمې نیټې د الطاف حسین د نیونې د خبر سره سمه شروع شوې ده. په تیرو درې ورځو کې د کراچۍ په ګډون د سیند صوبې په ځینې نورو ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې هم بندې وې، خو نن د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د کراچۍ سوداګر وای په تیرو درې ورځو کې دوی ته نږدې 40 ارب روپۍ مالی زیان اوښتی دی. د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر په دې اړه نن ماسپښین مشال رډیو ته وویل، دی وایي نن سوداګرو دوکانونه خلاص کړي دي. د کراچۍ ښار د یوې ورځې لپاره د بندېدو له امله سوداګرو ته 3.5 ارب روپۍ زیان اوړي، خو ټول ملک ته د دې ښار د بندېدو له امله اوښتونکي زیان تر دې ډیر زیات دے. د کسٹم یا گمرک او ریوینیو په برخه کې د ملک اقتصاد ته د کراچۍ د یوې ورځې د بندېدو له امله 15 ارب روپۍ زیان وړي. که په دې حساب وګورو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان اقتصاد ته په مجموعي توګه له 40 ارب زیات زیان واوښتو. عتیق میر زیاته کړه د کراچۍ امنیتی ځواکونو سوداګرو ته ډاډ ورکړی دی، نو ځکه نن سوداګر ډاډمن دي چې د پرون یا نورو ورځو په څیر حالات به نن مخې ته نه راځي. هغه زیاته کړه پرون سوداګرو دوکانونه خلاص کړي وو، خو د نامعلومه کسانو لخوا د ګواښونو وروستو کاروبار دوی بیرته وتړلو. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي د دوی احتجاجي ناسته باثباته ده او دوی په ښار کې د کاروبار د بندېدو په حق کې نه دي. د یاد ګوند رهنما ډاکټر فاروق ستار په دې اړه وایي، دا احتجاجی ناسته مونږ جاری ساتلی ده. مونږ په خپل 13 ورځ سوداګرو ته ویلي دي چې کاروبارونه دي خلاص کړي. مونږ دا احتجاجی ناسته په دې مخه تر سره کوو چې مونږ ته د خپل مشر الطاف حسین صحت او ژوند ډیر مهم دی، او دلته ناس ټول خلک په دې اړه فکرمند دي. یاد دی وی د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د رواني میاشتې په درېیمه نیټه د لندن پولیسو د پیسو د ناقانونه ساتلو په تور نیولی دی. الطاف حسین دا مهال د پولیسو په ولقه کې د لندن په ہسپتال کی بستر دے. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
پاکستان علماء کونسل د غیرت په نامه وجنه غیر اسلامي ګرځولې ده او ویل دي چې حکومت دې په دې لړ کې قانون نور هم مضبوط کړي. لدې وړاندې د سنی اتحاد کونسل فتوا هم مخې ته راغلې ده چې په کې ول شوی د غیرت په نوم وجنه حرام ده. پړې تفصیل زموږ همکار رابیا کرم خان درکوي.
د زیارت په مخام پاکستان علما کونسل د غیرت په نامه وجنې خلاف یو فتوا جاری کړې ده او په واضح ټکو کې د زنانو د غیرت په نامه وجنه غیر اسلامي ګرځولې ده. دا فتوا چې پاکستان علما کونسل دارالافتاء لاړه جاری شوې ده، تیر مخام د پاکستان علما کونسل چیرمن حافظ محمد طاهر اشرفي د دې مسوده بین المذاهب هماهنګي قومي کانفرنس په موقع وړاندې کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان علما کونسل چیرمن اوویل، غیرت په نامه زنانو وجنې په اړه پاکستان علما کونسل نه رائے غوښته نو عالمانو بیا متفقه توګه باندې دا فتوا جاری کړه. د سچې تیر ماښام په قومي کانفرنس کې توثیق هم وشو. د په وینا اسلام د یو بې ګناه د وژنې اجازت نه ورکوي. دی وایي څوک چې د غیرت او عزت په نامه یو زنانه وژني نو هغه درې جرمونه کوي. یو هغه اسلام بدناموي، دویم خپل وطن بدناموي، او دریم په ځمکه فساد خپروي. نو موږ وایو چې دا قانون کې شامل کړئ شي چې که یو کس د غیرت په نوم وژنه وکړي چې هغه د عدالت د کاروایۍ نه خلاص نه شي چې ظلم یې کړی وي. مشال ریډیو سره د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان علما کونسل په دې فتوا کې غیرت په نامه وژنې سره سره د نورو مذهبونو مذهبي ځایونو حفاظت او مختلفو مسلکونو ترمنځ ضابط اخلاق په اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي. دو ویل چې د قانون وزیر او د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې دي ته ویلي دي چې د سفارشاتو په رڼا کې به دوی د قانون سازۍ لپاره اقداماتو چدوي. د غیرت په نامه وژنې په اړه د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي، دا د حکومت ناکامي ده چې داسې پیښو مخنیوي نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وه چې کو د غیرت په نامه قتل باندې کو تاسو قانون جوړوئ. یو خدای چې دا بند ناقابل راځي نه مي. دویم دا چې یو ریاست چې دا پخپله دی کې فریق جوړ شي دی کې سو امینډمنټ شو دا غي نامه راغله خو دی کې اصل خبره چې هغه قابل راضی نامه دا اوس مو الته موجود دی یو خدا خبره ده نو دی دا وجه 2004 نه والے تر نن ورځې چې دا لس کال او شو دی قانون د دې دا پیښې چې دی کې څه کمی نه راغله
هم په دې لړکی د قانوني چارو یو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې حکومت قانون جوړ کړی دی خو په کار ده چې دا نور هم مضبوط کړی شي
چې دا غیرت په نوم چې کم مړی وشي یا څوک زخمی شي نو دا غي د پاره په سزا کې لګا سختی راوستي دا خو بیا هم دا واقعیت چې د منګورو چې ډیر سیګ لګیا دي فکر دا چې حکومت په دې کې یو خصوصي قانون سازي کوي او د دې ټول واقعیتو په اړه کې چې د احاطه وشي چې په اړه کې د غیرت په نوم باندې توجه نه او یا چې د دروغو دغه واقعیت جوړول
د ذکر د روانې میاشتې په دویمه نیټه سنی اتحاد کونسل هم د غیرت په نامه د زنانو وژنې خلاف فتوا جاری کړې وه او د غیرت په نوم وژنې حرام ګرځولې وه. سنی اتحاد کونسل خپلې فتوا کې ویلي وو چې شریعت اجازه ورکوي چې یو بالغ تن د خپلې خوښې واده کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونې یا ټرایبل چیمبر اف کامرس غړو ویلي دي چې د مرکزی حکومت لخوا روان کال بجټ کې قبایلو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او نه ورله هم کوم خاص پیکیج ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي په بجټ کې د قبایلو د ترګرۍ پر ضد ټولې قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. تفصیل شبیر احمد جان درکوي.
د قبایلی سمو د سوداګرۍ د اتحادیې یا ټرایبل چیمبر اف کامرس غړي زبیر علي مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو او د دغه ځای د کاروباریانو د مرکزی حکومت د بجټ نه ډېر زیاتې تمې وې. ولې دوی ټول ډېر مایوس شو کله چې د مرکزی حکومت د بجټ فورېدل چې پکې قبایلو لپاره هیڅ یو خصوصي پیکیج نه دی ورکړی شوی. دوی ویل که یو خوا ټول قبایل د ملک تسوکاله او دفاع لپاره دا طرحه کړې په ضد جنګ کوي او قربانۍ ورکوي نو بلخوا مرکزی حکومت د دوی ټول مالی او ځاني قربانۍ په دې بجټ کې پاما غورځولې دي.
څومره سخت زمنګ دي خلکو تیر کړه خلکو پکې خپل ځانون خپل مال حال جائیداد اولاد کاروبار روزګارونه هر سنه لاس وینځل نو په کار دو چې حکومت دوی د پاره سه پکیج منزور کړي وي چې هر سړی راتلو ځان د پاره پکې روزګار موکې کتلی او هغه کې یو کار شروع کړو. ول د زمنګ جو واته کارخانه په ټول فاټه کې د غړو د ملیونو کارخانه وي هغه ټول بند دي. حکومت ته په کار دو چې غیله سپورټ ورکړي وي کول ماینز ګوري. افسوس ده چې بالکل حکومت دې ځل په دې بجټ کې هیڅ مو نه کړ.
هم د ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس په خوانی مشر اکبر خان وایي چې د ملکی ځنی قوتونه داسې دي چې هغه په قصبندې قبایل رستو پاتې کول غواړي او د بجټ کې د قبایلو برخه هم د خبره په ډاګه کړې ده.
قبایل کې چې کومه کارخانه چلیږي کوم ټریډ یالي ځنی دي نو اگر چې دلته ټیکسونه نشته خو خبره ده دا هغه چې کله په سمندر راځي نو هغه نه چې کوم دی هغه باقی د خپل امپورټ ډیوټي او فون ټیکسونه اخلي. په کار ده دي چې خاص غونډې پیکیج جوړ کړي وي خو په بجټ کې هغه لپاره هیڅ قسم څه خبره نشته دي او د هغه وجه دا ده چې په دې وطن کې د افسر شاهي یا د نورو داسې خلکو د هغه مضموم عزائم چې دي هغه د دې نه پته لګي چې را د بجټ څنګه بجټ.
ولې هم په دې لړ کې چې کله د مرکزی حکومت د بجټ د کمیټې غړي او د قبایلي علاقو نه د قومي اسمبلی غړي الحاج شایګل افریدی نو پختل د هغه وینا وا یو خو کو د قبایلو لپاره د سخ کال بجټ د تیر کال نه سلور ارب روپیا سیوا دي نو بل خو به د ټیکس حواله سره چې کوم رعایت دوی سره تیر بجټ کې ورکړی شو هم هغه برقرار ساتل شوی دی.
په دې بجټ کې فاټا تا 4 بلین روپۍ زیاتې شوې دي. دا یو خوشاینده خبره ده او ډونر سره موږ په کانټیکټ کې یو چې موږ څومره ډیولپمنټ سره سره د روزګار موقع پیدا کول ضروری دي. د فاټا کې سټوریج د پارا سنټرل ایشیا ته افغانستان ته د ویجیټیبل او فروټس چې کوم ایټمز دي یو پیکیج منزور کړی په دې بجټ کې چې هغه 50% به ګورنمنت خپل طرف نه پکې انویسټمنټ کوي. نو دا د ټولې فاټا لپاره دا په دې بجټ کې چې کوم انسیوټیو هغه ته بیفور 2014 ورکړی شو هغه به دوباره ان شاء الله تعالی نوټیفیکیشن یې بیا نه پکې وشي.
د الحاج شادی ګل وینا وا چې تیر کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو لپاره 19 ارب روپۍ مختص کړی شوی وي. ولې سخ کال د دوی په هلو ځلو سلور ارب روپۍ زیاتوالي سره د قبایلو لپاره بجټ 23 ارب روپۍ اخوده شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ریپورت اورئ د شبیر جان. نو وخت شوی دی 9:30 او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډې جوړو.
دا کابل په لویدیس کې نن یو بمی چاودنه شوې چې هدف یې ظاهرا د ولسمشر د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخابی کمپاین وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن مشال لريتي وي چې دا یو ځانمرګي بریدو چې پکې څلور وګړي وژل شوي دي. د ده په وینا د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله ته زیان نه دی اوښتی. پاکستان وایي د افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوسټونو بریدونو په اړه یې خپل خفګان افغان چارواکو ته رسولی دی. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دی تسنیم حسن نن په اسلام آباد کې په اونیزي خبري غونډې کې کړي. نن په پیښور کې د شمالي بلوچستان د اوتمنځو وزیر جرګې د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان په لټکه پمنه پنګا او براتي سیمې اوسیدونکو نن مشال لوته ویلي چې امنیتي چارواکو ورته د سیمې نه د وتلو ویلي ځکه چې د امنیتي ځواکونه په دغه سیمو کې د فوزي عملیاتو اراده لري. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولي دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال لوته سره په خبرو کې ویل چې اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي. دا پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې په عمران نن د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز لایسنس د 15 ورځو لپاره معطل کړی دی. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي ویل لشکره تریبا سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نارمنډۍ کې د دوه نړیوالې جګړې او یامي کلیزې د دستوري پرانسته کړې او په نارمنډۍ کې وژل شوی شل زره ولسي وګړو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. په نارمنډۍ کې دستوري ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د یو نیم لکو ائتلافي ځواکونو نه یوازې د جنگ نقشه بدل کړه بلکې د انساني تاریخ راتلونکی هم بدل کړو. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراینی ولسمشر د سوګن پروتوکول په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته کسیزه پلاوی استوي او روسیې د شام ولسمشریزو انتخاباتو ستاینه کړې ده. خبرونه مله مشاله دی وردل چې ګلیاز باندې خپل په دې مې کې ستاسو لپاره د ټوکو ټکالو اونې خبرونه پام کوه هم لرو. خولملای زو اسلام آباد چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک د ترهګرې په نوې چپلی کلی دی. د کې مشرق ورسپانو وایي چې د پینډې سره نږدې فتح جنگ سیمه کې د حساسې ادارې په ګاډي خودکش حمله کې دوه فوزي افسران او درې عام خلک وژل شو. دا شاند سند او بلوچستان په سرحدي علاقہ کنکوټ کې د رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې پکې دوه کارمندان مړه او د کرنل په ګډون نور اوه تنه جوړل دي. همداراز باجوړ کې هم په یو چیک پوسټ حمله شوې ده. اداري وایي چې د باجوړ او فتح جنگ حملو ذمہواري کلدم تحریک طالبان منلې ده او وایي چې دای د خپل ملګرو بدل اغست دي څوک چې د حکومت ولکه کې په جیلونو د نن وجل شوې دي. اداري مخکلي کې چې د فتح جنگ حمله زکه هم د ډېر اندېښنې وړ ده چې د پوزیانو تګ راتګ ډېر خفیه عمل وي نو څنګه تر هغه د دینه خبر شو او لارې اوسارلې شوې. حسنه چې دوی تا کم یو د ادارې د نن کس مخبري کړی وي او بل دا چې په عمومي توګه دا ټوله حمله او د دې په شاولال خلک د ملک دښمنه په ایجنډا لګیا دي او هغه خلک چې د دې حملو ذمہواري اغست ده هغوی سر د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي. د دې سره سره چې کوم خلک د حکومت یا پوسټ پورک کې دي د دوی وجل یا په دوی تشدد هم خبره نه ده بلکې په کار دا چې په دوی عدالتونو کې مقدمه اوچلوي او کګوننګار ثابت شو نو د قانون مطابق دی ورته سزا ورکړي. او د دې ترڅنګ نن د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د غیر مسلمو په حقونو لیکلې ده. اداریا وایي چې سپریم کورټ کې د پیښور چرچ د پیښې اوریدنې دوران د صوبایي او وفاقي حکومت نه وپوښتل شو چې اقلیتونو ته د نوکرو ورکولو څومره قانون سازي شوې ده او بل ده چې وزیر اعظم د پیښې اور چرچ متاثرینو د پاره د 100 ملیون روپو د فند اعلان هم کړو خو تر اوسه پورې دغه متاثرینو ته یو روپې هم نه دور کړی شوی. اداري زیاتوی چې سپریم کورټ د هندوانو سیکانو او نورو مذهبونو د ودونو رجستر کولو اړخته هم پام راوګرځولو او حکم یو کړو چې د 2001 کال د بلدیاتی قانون تر لاندې باید چې هر یونین کونسل کې د غیر مسلمو ودونو رجستر کړی شي او د دوران یې د یو سل 55 پندتانو او پادریانو لایسنسونه هم جاری کړو. اداري د سپریم کورټ په حواله لیکي چې غیر مسلمه د ودونو دو او نورو رسمونو رواجونو منځلو لړکې د مسلو ښکار دي او د کې اکثرو خپل رسومات او د خوشاله طریقې بدلې کړې دي او دغه لړکې په خاص توګه هندوان د لوی ستونزو سره مخ دي چې نه خپل ودونه او مړی رجستر کولی شي او نه د ماشومانو پیدایش. هر څوک د اقلیتي رورولینا مسلمانانو یا بل چا تاسو کیسه خطر نشته خو بیا هم وخت په وخت دوی په نخه کیږي او د دې مخنیوي لپاره سپریم کورټ بعض اقدامات پورته کړی دي خو له اوس هم د حکومت لخوا ډیر سکول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نوکشام زوسپانی په پاکستان کې د وسلوالو د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا له کنیډا خبریدونکي د ګلوب اینڈ میل ورځپاڼه په پاکستان کې د یو احمدي ډاکټر د وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې یاسو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې مشکوکو اسلامي ورپکو د سخت امنیت سار لاندې فوزي مرکز او افغان پولیس سره نږدې د چهارشنبې په ورځ بریدونه کړي. په دغو بیلابیلو پیښو کې شپږ فوزیان او درې ولسی وګړي وژل شول. د ورځپاڼې په خبره د دغو بریدونو نخکاري چې له طالبانو سره د امن مذاکرات په موثره توګه ناکامه شوي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه دوه بریدونه له هغې وروسته شوي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي. په دې کې ځینې ډلې د پاکستان فوج پر ضد خپل کمپاین ته دوام ورکول غواړي. دې ګام د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورپکیتوب د خبرو اترو د لارې د حل کولو هڅو ته هم زیان رسولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ په پاک افغان پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. افغان چارواکو په پاکستان تور لګولی چې له پولې هغاړه یې په افغان خاوره راکټې ویشتلې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه بریدونه د طالبانو مشر فضل الله لخوا د خپل اثر او طاقت ښودنه وه، ځکه چې دغه ډلې ته تېره اونۍ هغه وخت زیان ورسېدو کله چې یو مهم کمانډر چې سجنا نومېږي د طالبانو سره اړیکې پرې کړې. بلخوا له کینډا نه خبرېدونکي دی ګلوب اینڈ میل ورځپاڼه لیکي چې یو کینډایی امریکایي نژاد د زړه ډاکټر چې په پاکستان کې وسلوالو وژلې دي، رور یې ویلي دي چې د ټولو خطرو باوجود به دغه هیواد ته ځي. یو 50 کلن ډاکټر قمر تېره اونۍ پاکستان ته تللی وو او نامعلومه وسلوالو نوموړی د خپل پلار قبر سره نږدې د خپل ښځې او وړوکي ماشوم مخکې وواژه. نوموړی په پاکستان کې یو هسپتال چې پکې هغه ناروغانو درملنه کېږي چې وس نه لري علاج لپاره تللی وو. ورځپاڼه لیکي چې په ټوله نړۍ کې 100,000 احمدیان دي، خو په پاکستان کې په تېرو 4 کلونو کې 120 احمدیان وژل شوي دي. د ګلوب اینڈ میل ورځپاڼه لیکي چې ډاکټر قمر په خپله کورنۍ کې لسم کس دی چې د مذهب په نامه وژل شو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پېښور کې د قلنګ اخیستنې په اړه یو اداري خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا یو داسې عمل دی چې د ژوند د ټولو برخو خلک یې متاثره کړي دي. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې د داسې جرمونو د مخنیوي په وړاندې یو شمېر خنډونه موجود دي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي کلنګ او د پیسو لپاره د خلکو تښتول داسې یو جرم دی چې په ټول پاکستان کې شتون لري. ورځپاڼه زیاتوي دا جرم اوس داسې حد ته رسېدلی دی چې د ملک په لویو ښاري سیمو کې یوه هم ورڅخه خوندي نه ده. د ادارې په لیکنه دا جرم تر ټولو زیات په کراچۍ کې دی، چیرې چې له ډېرې مودې راهیسې جنایي، سیاسي او مذهبي ډلو د ژوند د هرې برخې خلک اغېزمن کړي دي. په دې وروستیو کې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې په دې ښارونو کې وسلوالې ډلې په دې جرمونو کې فعال شوي دي. ورځپاڼه لیکي د کلنګ اخیستنې او د پیسو لپاره د خلکو تښتولو جرمونه په خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه پېښور کې هم په پراخه کچه موجود دي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا دا خبره د ستاینې وړ ده چې دوی په دې جرمونو کې لاس لرونکي یوه ډله میندلې ده او د هغې پر ضد یې د جدي عملیات حکم کړی دی. ورځپاڼه لیکي داسې اټکل کېږي چې همدا ډله وه چې په پېښور کې یې له خلکو کلنګ اخیستی او د پیسو لپاره یې خلک تښتول. د پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې کلنګ او د پیسو لپاره تښتول په پېښور کې له ترهګرۍ وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده. اداریه زیاتوي د داسې جرمونو د مخنیوي په وړاندې یو شمیر خنډونه هم موجود دي چې پکې د پولیسو د واک دایره او د تخنیکي اسانتیاو کمی دی. د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره باید د خیبر پښتونخوا د پولیسو او په قبایلي سیمو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجوده وي. د ادارې پلي کنه افسر شاهد ته پکار ده چې په کلنګ اخیستنه او د پیسو لپاره د خلکو د تښتونکو ډلو پر ضد د چاپو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. ډان ورځپاڼه د ادارې په پای کې لیکي د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار ده چې د داسې جنایي ډلو د لمنځه وړلو لپاره پولیسو ته کافي تخنیکي وسایل برابر کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ننګرهار په زرګونه اوسیدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو په ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړی دی. د ولسي وګړو تیر ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال ویل دوی داسې یوه کس ته رای ورکوي چې زیاته پوهه لري او افغانستان د پرمختګ او سولې پر لار بیولی شي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبد راکوي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ ترسره شوه. د ننګرهار ولایتي شورا ته بریالي وکیل جاوید زمان را بللې وه چې د خوږیانو ولسوالۍ په سلګونو تنو قومي مشرانو او د ننګرهار د ځوانانو او بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د خوږیانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک شاه جهان پرانیستونکي وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل:
موږ په مجموع کې د افغانستان ټولو رهبرانو ته احترام لرو، موږ تعصب نه کوو، موږ هغه چا ته رایه ورکوو چې علمیت ورسره اضافه وي، د نړۍ په سطح د هغه پالیسي روښانه وي، هر څه کې د هغه تجربه زیاته وي. نو موږ او تاسو ته دغسې یو څوک په لاس راغلی دی چې باید موږ د دغې موقع نه په استفادې سره ډاکټر صاحب
د ننګرهار د ځوانانو د یوې ټولنې فعال غړی احمد بختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمد زی کولای شي چې افغانستان له کړکیچونو راوباسي.
زمونږ د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو څخه هلته راجمع شوي او ټول ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه ملاتړ اعلانوو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په څلرویشتمه نیټه چې د جون د میاشتې د څوارلسمې نیټې سره برابره ده ترسره شي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو بل ته په مقابله کې ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې. وایي په دې کار سره به د ترګرۍ ریښې منځنۍ ایشیا او بیا روسیې ته وغځېږي. روسي چارواکو تر دې وړاندې د افغان حکومت د جدي توجه د کموالي په صورت کې د ترګرۍ او نشه یي موادو د تولید او قاچاق د ډېرېدو له کبله اندېښنې ښودلې وي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
روسی چارواکي وایي له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو وتل له دغه جنگ ځپل هیواد څخه روسیې او د پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غځېدو ګواښونه ډېروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ ویلي چې د روسیې د اټکل مخې له افغانستان څخه د نړیوالو امنیتي ځواکونو وتل له دغه هیواده د ګډو ګټو هیوادونو ته چې روسیه هم پکې شامله ده د تروریزم د غځېدو احتمال لا ډېریږي. روسی چارواکي ویره لري چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو وتل به طالبانو ته دا موقع په لاس ورکړي چې په خلاص لاس فعالیت وکړي او په دې توګه د منځنۍ آسیا او بیا د روسیې د بې ثباتۍ احتمال ته اشاره کوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیری لري چې د 2014 کال تر پایه به د دغو سرتیرو ډیره برخه له افغانستان څخه ووځي. هغه کوچنۍ برخه چې په دغه هیواد کې پاتېږي د کابل شمال ته د بګرام په پوځي هوایي ډګر او یا په خپله پلازمینه کابل کې په خپلو اډو کې ځای پر ځای کیږي. دغه راز شاید د امریکا متحدین به هم د دوی لاره تعقیب کړي او د 2014 کال تر پایه به خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل په یو ناسم امنیتي وضعیت او داسې حال کې کېږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ځای پر ځای کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک پورې تړلې دي. خو کله چې افغان ولسمشر حامد کرزي د مې میاشتې په وروستیو کې د بګرام هوایي میدان ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د هغه له لیدو څخه ډډه وکړه، نو د دغه امنیتي او دفاعي تړون د ژر لاسلیک کېدو هیلې هم راکمې شوې. د دې ترڅنګ د روسي چارواکو یوه بله لویه اندېښنه په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او قاچاق دی او په وینا یې دغه ستونزه لا هم د نړۍ سولې او ثبات د یو ډېر جدي ګواښ په توګه پر خپل ځای پاته ده.
تاسو ریپورت اوریدو. او اوس هم یو بل ریپورت لرو. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په خاطرو کې ویلي چې د وزارت په موده کې د بروګډال د خلاصون لپاره ډېرې هڅې کړې وي. د میرمن کلینټن د خاطرو کتاب راتلونکي اونۍ خپرېږي. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې دې هڅه کړې وه چې امریکایي پوځي به بریګډال خوش شي، خو دا مسله یې درک کوله چې د بریګډال برمته کوونکو طالبانو سره به د خبرو زغمل د امریکا لپاره سخت وي. بریګډال د شنبه پر ورځ د 15 طالب بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شو. پر دې موضوع د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما زیات انتقادونه شوي دي. د میرمن کلینټن د خاطرو کتاب چې سخت انتخابونه نومیږي د راتلونکي سه شنبه پر ورځ خپریږي. سی بی ایس تلویزیون چې دغه کتاب یوه نسخه پیرلې ده وایي چې د میرمن کلینټن د خاطرو د کتاب یوه برخه د نن سبا له موضوع یعنی د بو بریکډال د خلاصون له هلو ځلو سره تړاو لري. میرمن کلینټن په مختلفو وختونو کې د بریکډال د خوشي کولو لپاره هڅې کړې دي. د سی بی ایس د راپور له مخې میرمن کلینټن لیکلي، د بندیانو په اړه په هرو خبرو کې موږ د خپل پوځ د سرتیري بو بریکډال چې په 2009 میلادي کال کې ونیول شو د خلاصون غوښتنه کړې ده. دا مو ویلي چې د بندیانو په اړه به هیڅ موافقه تر هغو ونه شي چې بریکډال خپل هیواد ته نوي راغلی. میرمن کلینټن د خپلو خاطرو په کتاب کې همداراز لیکلي، لکه څرنګه چې مې پخوا په زلونو ویلي، دا تاییدوم چې له ډیرو کلونو وروسته د زیاتو امریکایانو لپاره به له طالبانو سره د خبرو د پیلولو زغمل ګرانه وي. د ګوانتنامو له بنده د 50 طالب قمندانانو د خوشی کېدو په بدل کې د بریکډال د خلاصون پر معاملې په امریکا کې انتقادونه شوي او ویل شوي چې دا به د بد دود بنسټ کېږدي. له قطر سره د امریکا د موافقې پر اساس به طالب بندیان تر یو کال پورې په قطر کې وي او له دغه هېواده به بهر ته تللی نه شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه،
شال او شمله
په پاو کم دو بجه،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجه،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجه،
سروې
په درې نیمه بجه،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجه،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجه.
اوس هم مور رسیدلې د اونیزې خبرونې پام کوه. دا خبرونه چې د ټوکو ټکالو خبرونه ده، پکې تاسو خوندوري خبرې اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر او د هغوی ملګرو چمتو کړی ده. راځي چې په ګډه ورته وښو.
دا رادیو کمال دی او زیم گورگین جمال مرچکه زما او زما د ټول او کارانو لخوا په ګونی او ګونی او ریډیو ریډیو سلامونه ومني. تاسو به هم یقینا پریشان شوی یاست چې دا دومره سلامونه به تاسو ګودامونه ته څنګه رسوي. باس ملګرو، همدغه یو شی دی په ملک ناپرسان کې چې مفت دی، ځکه هر څوک په ډیر ورین تندي او وافر مقدار کوي هم او استوي هم. خپلوانو ته، دوستانو ته، یارانو ته السلام علیکم. وعلیکم سلام یار، بیا السلام علیکم یار، خو وعلیکم سلام یار، زما سلامونه به ورته وای یار، ورته وای چې ډیر ډیر سلامونه درته ویل یار. خو چې دروازې ته را رسیدم الله را تو ویل چې ډیر ډیر سلامونه به ورته وای یار، ډیر سلامونه را لګیلی مینه خیلی خولی سلامونه څه کومه، خو یو تربوز، یو هندوانه، یو خربوزه، یو خټکی، یو پرفیوم، یو موبایل وای را لیگو. خالی خالی سلامونه یار. ملګرو، کدا یو سلام په یو 500 روپے وای نو خلکو به څومره کړی وای او څومره به لیګلی وای. او یو ملګرو، زمون خلک حال احوال ډیر زیات کوي. ها نور څه حال دی؟ ها نور څنګه؟ خخه نور نوې ناوله ده؟ خخه نور ته وای څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی؟ ناروغ شوی خو نه؟ د زړې ناروغي حال جلا او د نوې پختنه جلا. او بیا روغبړ، او روغبړ هم هغه چې د میلاویدو نه پسته د انسان ملا له بند اوزي او پختي اتل ځای مات شي. دا روغبړ او پختنه کم او ریسلینګ زیات ښکاری. جان سینا، انډرټیکر او شان مایکل به هټمن دومره نوې زورولې لکه زمون خلک چې په روغبړ روغبړ کې د یو بل د ملا کمانیانی ور مات کړي. یواری به در غاړه وزي، بیا به دي پورته کی، بیا به دي کی کاږي. انسان به حیران پاتې شي چې دا اوس روغ بړکوي او که جنگ. هسي هم ملګرو، زمونږ د جنگ او د خوشحالۍ دا معلومه نوي چې جنگ وي نو هم د کلاشنکوب ډزونه، او چې واده وي نو هم فایرینګ، چې زوی پیدا شي نو هم ټکونه، او په موسیقي پروګرام کې هم ټکان. دغه رنګه پرون د یو چا واده و، او په دې واده کې د فایرینګ زبردست مقابله شروع و. د دې فایرینګ په نتیجه کې څه څه وشول؟ راشي چې غوږ او سپګمی شو، د توتکۍ چکری دی چکرباز راپورته.
گرانو ڈول زدہ او فائرنگ زدہ اور دنکو تاسو د دې فائرنگ غغونا اورئ ستاسو به یقینا دا خیال وی چې زه دا وخت د ملک ناپرسان یا د خدای خارکړی ایواد په بارډر باندې ولاړ یم یا بیا په شمالي وزیرستان کې ولاړ یم. نه 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 نه، غلط غلط غلط، زه دا وخت د شمشتو نسواری په واده کې موجود یم او دا ټکان د دوړونه کوي. شمشتو نسواری سیب دار ته وای چې داستا وډونه ولی ټکان کوي.
آج چې تربورانو ته می پته ولګی چې کله دوی سره تمانچې او توپک شته نو زمون سرم کرا شم کو فانسته الو کو وېډه زوی بریزا.
نو نو او کدا ستا سو په ګولې یو څوک ولګې دی نو بیا
تو تکې جانی پریشان کیګا ما چې د چا مرګ نن زما په دې ګولې لیکلې وی اغه د هومیوپیتیک په ګولۍ خو نشي وژل کېدی کنه.
څه مطلب؟
مطلب دا چې د هر چا مرګ چې په هر څه لیکلی وي هغه به هلته ارو مرو مري. دا په بمونو کې چې مري، په ټارګټ کیلینګ کې چې مري، دا بیماریانې چې له مابینه باسي، دا ټول ما وژلې دي او که دا زما دا ګولۍ.
نه تا ماته دا ووایه که دا فیرنګ ونشي نو ودونه نه کیږي.
واده خو کیږي ساده جینی، خو تربوران به څنګه خبرېږي چې د مونږ سره دومره کلاشنکوفونه هم شته.
نه نو که تاسو تربوران خبروئ نو یو ښه دعوت وکئ، ډول راوغواړئ، اتڼ وکئ.
ولې مخ خرابوئ مڼې؟ ته خبره نه یې چې دلته اوس په ډول او سرنا باندې پابندي ده؟
ولې ولې ولې؟
اوس مه راته پام کوه مڼې، زمونږ په علاقه کې که څوک وژنې پروا نه لري، که سود خورې نوشه جان، که د لور او خوراک وخورې هم به دې الله معاف کړي، که د بل په پلاټ قبضه وکړي هم هېڅ پروا نشته. غرض درواغ ویل، غیبت کول، د بل جاسوسي کول بد کار نه دی، بس دغه ډوله وطن به نه کوې.
آزه دا یې ناروا، روټه وکا، تربوران راو غواړه چې خبر شي چې نسواری واده کړی دی.
ته فکر مکوه، روټه به مو کو که خیر وي، او داسې روټه به وکو چې دا ټوله علاقه به یې په یاد ساتي چې یاره چې واده وي نو د نسواری رنګ دې وي کنه بالکل دې نه وي.
نه نو تاسو په دا اره خبره کې تربورګلوي ولې کوئ؟
هغه شعر دې نه دی اورېدلی چې هغه جنت تلله نظم چې تربور نه وي پکې؟ تربور می واده کړی و، د چرګانو کورمه وریجې پخ کړي، ما وی چرګ موږ خوراک دي، د پلیټ ته مې لته ونیوله، د پلیټ مې هلته د دیواله و.
ولی چرګ خو ډېر زبردست خوراک دی.
مڼې هغه اصلي چرګانو، دا د نن سبا پلاستیکي چرګان نه و چې انسان یې وخوري د ښځې چمچګیري شروع کړي. تربور می چرګان پخ کړی و، ما وی چې ګډان پخ کړي، ده د ناوې دپاره کار ګاډی راوستی و، ما ټرک راوغوښت، ده په خلکو کې روپۍ ویشلې، ما ډالران ورکړه، ما وی چې تربور چې ته تربور کم شو غوږونه یې ور پرې کړه.
نه نو تا دا دومره پیسې راوړې لکه
ما؟ په سود مې واخیستې مڼې، پیمنټ مې وکړو.
نو دا خو سبا بیرته ادا کېده هم غواړي.
یې مڼې مونږ کله سبا ته کتل؟ مون خو چې بس نن د تربور مخ ته بریتي جګوي، سبا به یې د سبا سره ګورو. هلکه ته څه ته ګورې؟ ودرځه دا کلاشن کوف چې د تربورانو خوب خراب شي.
مکوه نسواری صاحب، اوس به یو څوک دا ستا په ګولۍ ولګي، پولیس به دې گرفتاره کړي.
گرفتاره کړي؟ پولیسو تر ننه څو تنه گرفتاره کړي دي چې اوس به شمشتو نسواری گرفتاره کوي. گرفتاری خود غریبانو پا ودونو که کیگی منی؟ زما خو پولیتیکل صاحب میلمه دی، منیشتر صاحب می میلمه دی، آی جی و دی آی جی می میمانان خصوصیان دی کنه. غمی مکه و منی، چمی زمونگ زدکه؟
چم؟ سنگه چم؟
تیر میاشت زما درهم وادو.
درهم وادو؟
آها پا دی که ده پریشانه سه خبره ده منی؟ چی سر وی نو توپه دیری، چی روپه وی نو دوله دیری. یار پا آقا واده که میم داسی فیرینگ کردی و، داسی فیرینگ می کردی و چی دو کسان پوره و لگیدو.
نو بیا؟
دواره پا جیل وات که پراته دی کنه.
ولی؟
د پولیس آئی جی او ڈی آئی جی صاحب می دوڑ میلمانه وکنا پویو زخمی د بم د جوړولو کې جوړ کړو وای چې بم یې جوړو بلاش شو او د زخمی شو په بلې د موټر دغلا کې جوړ کړو وای موټر یې غلا کاو پولیس ویشت بس الله الله خیر سلام نه تا کړی نه ما کړی وای زور چې زور ورشي نو عقل مره ورشي تو تکو غوا د سوا د دې خبرې په اخبار کې او پټې پر ریډیو کې نه چلی
ملگرو دینا اڑان جی دشمشتو نسواری فوادی کی زمون یہ آبی عادتو تک پر ریڈیو کی خبر او پا ٹی وی کی پٹھے اچھلی گی جو سو نوی خبرون تا چی زوابون ارتوائی حاکم جلبل سیب حکیم جلبل صاحب حکیم جلبل صاحب د یوې سروې په مطابق د پاکستان 90% غټ غټ افسران چې کله ریټایر شي نو یورپ یا امریکې ته شفټ شي دا ولی
بی وقفا ما هی کله بی اوبو ژوندې اوسېدلی شي او د غلویو افسرانو ته چې د کومو اوبو ضرورت دی هغه دلته نه په یورپ کې ملاویږي
حکیم صاحب د ملک ناپرسان اسٹیبلشمنٹ ویلی دی چې د جمهوریت پیا بروان وی مونږ به پنچر کې دو ته نه پریږدو
چې ټیر وینو به پنچر کې مړه زمونږ جمهوریت خو نه ټیر لري او نه ټوب نه آرن لري او نه بریک
حکیم صاحب امریکی اعلان کرے دے چھ دا ملک ناپرسان یو سو پولیسو تا با تربیت ورکی
اللہ دی خیر کی یا خو با زمونگو علاو تا تربیت ورکی یا با زمونگو علا دا دوی تربیت مر خراب کی انشاءاللہ
حکیم صاحب یار نہ خو پیٹرول شتا نہ ڈیزل دفتر تا پچش لاڑ شما
یو ارزان خر والا کاغ نہیں خچر والا
یار حکیم صاحب زوی می اودی گیر
پا پولیسو کی برتی که کنه
حکیم صاحب د زوی دماغ می خراب شو
پارلیمنت ته واسطه وکنه دلته څه کوي
یار حکیم صاحب زوی د کور ټول حال د باندې وای
مبارک شه مبارک شه زوی دی رپورټر شو کنه او پام کوا نن سبا د رپورټر ډیر سخت ډیمانډ دی د دې ځای حال هلته دغه ځای حال دلته روپیم ډوډیم دمکیم او پام کوا او څنګ ته دی ناستې پام کوا پام کوا مړه پام
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.